Radio. Radio Azadi.
نن چهار شنبه ده دوری یا حمل چوار لسمه ده اپریل میاشتې دریمه. السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي. دا به د اصل کې ده چې نن د ناټو مشران د افغانستان پر وضعیت بحثونه پیلوي. پیل له خبرونو کوو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې بحثونه یې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 160,000 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې بحثونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. تمه کیږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماتان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبري وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو د اویوي مکلیزې په مناسبت جوړه سوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 160,000 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 240,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیره اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. د افغانستان د انتخاباتو تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه سوې غونډه کې افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتامیچی یاماموتو او د مرستندویو هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له ښاغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرائیه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسي. ټاکل سوې وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چونګاښ یا سرطان پر 9 وسي، خو د تل یا میزان میاشتې تر 16 نېټې وځنډول سول. په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې د حرفوي وژونکو یوه درې کسیزه ډله یې نیولې ده. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پروان ولایت پولیسو د کابل پولیسو سره په همغږۍ د دغو دریو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د خیرخانی په سیمه کې عملیات وکړل چې وتوانېدل دا کسان ونیسي. د ښاغلي محفوظ په وینا تورونو کسانو یوه ورځ مخکې په پروان کې یو موټر چلوونکی وژلی او د هغه موټر یې له ځان سره بیولی وو. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویان مجتبی خالدی د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 428 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري آژانس د ښاغلي خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. د ایران شاوخوا 40 ولایتونه په وروستیو 10 ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته مالي زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. د سه شمې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولټنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویوی میکلیزی په مناسبت واشنگتن کې دی وویل چې د ترامپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناټو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب شوې ده. ولسمشر ترامپ د ناټو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. او د بریتانیا صدراعظم وایي چې له اروپایي ټولنې څخه به وغواړي چې د بریکزیټ یا له دې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پر سر دې د مذاکراتو لپاره زیات مهلت ورکړي. تیریزا می د سیشن بی په ماشام وویل چې د کابینې په غونډه کې له او ساتونو سلا مشوره وروسته له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د اپوزیسون له مشر جیرمی کوربین سره هم خبرې وکړي. د بریتانیا د صدراعظم په وینا چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو کې ځنډ ډیر کسان ستړي کړي او غواړي چې ژر نتیجه څرګنده شي. پوهیږم داسې کسان سته چې په دې برخه کې له ځنډ او استدلال څخه بېزاره سوي او غواړي چې راتلونکې اونۍ له توافق پرته له اروپایي ټولنې ووځو. ما تل روښانه کړی چې موږ کولی سو له توافق پرته په اوږد مهال کې بریالی سو، خو له توافق سره له اروپایي ټولنې څخه وتل د هواري بهترینه لاره ده. تر دې مخکې د کارګر ګوند مشر جیرمی کوربین چې دا پوزیسون استازیتوب کوي په وار وار د تیریزا می د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه، خو اوس تمه کېږي چې دواړه یو میز ته سره کښېني او د بریکزیټ د توافق په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د سهار 8:05:15 شوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي. په بل راپور کې اوري چې اجرایه رئیس وای ریاست وای د سولې لپاره د یو ګډ محور د رامنځته کولو لپاره سلا مشورې روان دي.
او موږ هیله من یو چې هم یو همشموله یو حیات اعلان کړو او هم د سولې او د ملي جماعت تر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کړو.
په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې د امریکا په بالتیمور کې زده کوونکو په خپله هم د فلمونو په تولید کې ونډه اخیستې ده. تر 9:30 نور مسایل هم څېړو. سیاسي رادیو ته غوښیست د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د ناټو له عمومي منشي یانس ستولټنبرګ سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ په عین حال کې په دې هیواد کې 19 کلنې جګړې ته په اشاره دا یوه بدمرغي وبلله. بلخو د ناټو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل اند څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سې شنبې پورس په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یانس ستولټنبرګ کوربه و او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبري اعلان هم وربلل شي و په افغانستان کې له پرمختګونو هم خوښي وښوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیز په روسیې کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یانس ستولټنبرګ سره په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنگټن کې د ناټو دا غونډه 2 ورځې دوام کوي. د سه شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناټو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه او ویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالی ونډه ډیره کمه ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ هم په خپل لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. ین سلتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستي هڅې وستایل او ویل سلتنبرګ وايي مکلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکیچ او جګړې د سولې هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. د په داسې حال کې چې نن د ناتو مشران د افغانستان پر وضعیت بحثونه کوي او د افغانستان د جګړې د غرض د سولې د هڅو په اړه هم خبرې کوي. په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د چپې درې په عملیاتو کې د داعش تر شلو زیات وسلول وژل سوي او 12 تنه ټپیان سوي دي. په سیمه کې له څو ورځو راهیسې جګړه سوي ده. تفصیل له روح الانوري.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې په لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سی شنبه په ورځ په چپه دره کې آزادی راډیو ته د پیل شو عملیاتو په اړه وویل.
مضمون دی تر نن ورځې پورې 25 نفره تلفات لري چې د لمنځه تللي دایشان او 11 نفره زخمیان لري. دایش او د طالبانو په جنګ کې یو سیاسره دوه ماشومان شهیدان شو.
هغه وای په یاد عملیاتو کې د داعش دوه مهم کسان د وسلو سره نیولې دي.
نن شپه په دریو بجو باندې د دادواړه دزګیر کړ له یو میرکلشنکوف سره له دوه بمیدستی سره له دوه مارکول سره دام دزګیر کړ او د قانون منګول ته وسپارل شو.
خاغلی ساپی وای په چپه دره کې د داعش وسلوالې ډلې په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري.
چیچنیان هم ورسره دي، عربیان هم ورسره دي، ازبکان هم ورسره دي.
د سیمه اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې په چپه دره کې د جګړې بلشوي ور مړ کړي او خلکو ته د بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو زمينه برابر کړي. یار پاچا وایي
که د علماو د لارې کې، که د سپینګیرو د لارې کې، که د ځوانانو د لارې کې چې کین هغه طرف مفاهمه وکړي، د خبرو د لارې اول دې خبرې ته خاتمه ورکړي او د پایټ کې او د کیدي که د خبرو د لارې نه کیږي نو حکومت دې قاطع تصمیم د دې لپاره اوسې به دې مکلف ده ځکه چې دا حکومت موږ منلې موږ د دې سوري لاندې شپې کوو موږ د ووټ ورکړلې موږ د دغه بایرار لاندې اوسېږو نو دا حکومت به زموږ د سرو مال دفاع او د امنیت ضمانت کوي.
د دوهمې پلی لیوا قومندان زیاته کړ چې تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې تر څو چپه دره له داعش پاک کړي. دولتي مسولین وایي له چپې درې تر اوسه 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې یو شمیر سره یې لومړنۍ مرستې هم ترسره شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د حکومت اجرایی رئیس د اوبو د سرچینو پر مدیریت او پراختیا ټینګار وکړ. عبدالله ویل ک په دې برخه کې توجه ونسی افغانستان به پر راتلونکي کې لزینو ستونزو سره مخامخ شي. نجه سپی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که چیرې د اوبو سرچینو د مدیریت لپاره اساسي کارونه ونه شي افغانستان به راتلونکي کې د اوبو د سرچینو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. عبدالله د سې شنبې په ورځ د اوبو 5 ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل
موږ د اوبو تر ټولو ښې سرچینې لرو، خو که چیرې په دې مرحله کې د اوبو د مدیریت لپاره داسې اساسي کار ونه شي چې د خلکو په ژوند او د افغانانو په وضعیت باندې اوږدمهاله اغیز ولري، موږ به راتلونکي نسلونو ته یو ناوړه میراث پرېږدو.
ښاغلی عبدالله همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوبو د ښه مدیریت او سرچینو پراختیا لپاره باید له نړیوالو تجربو ګټه واخیستل شي او له ګاونډیو هیوادونو سره هم د همکارۍ اړیکې رامنځته شي. د اوبو د مدیریت خبره داسې مهال کېږي چې دا مهال د افغانستان ډیری اوبه د بندونو د کموالي له امله تر ډیره حده ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. که څه هم ولسمشر غني په کراتو ټینګار کړی چې د اوبو د مهارولو لپاره به جدي ګامونه واخیستل شي، خو د اوبو مدیریت لا هم په افغانستان کې یو له اساسي ستونزو شمیرل کېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت بیا وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پروګرامونه لري. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر انجینر محمد ګل دغې ناستې ته په وینا کې وویل
به منظور مهارسازی آبهای کشور
په هیواد کې د اوبو د مهارولو لپاره مطالعات او د اوبو د سرچینو په برخه کې څېړنې بشپړې شوي او یو شمېر سرچینې د ډیزاین او یو شمېر نور ترکار لاندې دي. له هغې ډلې کولی شو چې د سلما بند 614 میلیون متر مکعب ظرفیت ته اشاره وکړي.
14 میلیون متر مکعب آب اشاره کرد.
نوموړي ویل په هیواد کې د بندونو د جوړولو لپاره پلانونه ترتیب شوي چې ځینې د ودانیو په حال کې دي او د ځینو مطالعه او سروې روانه ده. په نویو جوړیدونکو بندونو کې شاواروس، دهنې دره، مچلغو، کمال خان او دهله شامل دي. د دغو بندونو د جوړولو خبره داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بندونو د جوړولو پلانونه د ځینو ګاونډیو هیوادونو له غبرګون سره مخ شوي او ویلي دي چې که په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ شي پر دوی به اوبه کمی او له ستونزو سره مخ شي. خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې په غوسه ویلي چې په هیواد کې به د اوبو او برېښنا شپږ ویشت لوی بندونه جوړ کړي.
په افغانستان کې د سولې پر حادثو ځینو نړیوالو ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د ازبکستان د چمتووالي موضوع ته ډیپلومات خبرونې پاملرنه کړې ده. دغه خبرونه لیکي ازبکستان ورو ورو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. ډیپلومات څرګندوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د مارچ میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او چې کله تاشکند ته ستون شو دستي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو پر ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د حمدالله محب انتقاد ته اشاره کوي او لیکي چې له دې ټکر څخه په استفادې ازبکستان راوړاندې شوی او غلی تماس یې له کابل او طالبانو سره نیولی دی تر څو تاشکند یوه بل منځګړي په توګه د افغانستان په سولې کې رامخکې شي. کاملوف روانه اونۍ له کابل څخه د لیدنې پر مهال اعلان وکړ چې هیواد چمتو دی چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دې هرکلی وکړ چې د ازبکستان په څیر یو هیواد وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه شي. خو ښاغلی خلیل زاد زیاته کړه چې سیمه ییز سیالۍ باید د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. میل آنلاین خبرونه د خپلې لیکنې په سر کې یو زړه بوجنونکی عکس خپور کړی دی. یو سړی دی، دواړه پښې غوڅې شوې دي، دی پر یوې چوکۍ ناست دی، څنګ ته یې د معلولینو چوکۍ تشه پرته ده. خبرونه لیکي چې دی 25 کلن دی، عمران ګل نومیږي. په کابل کې د سره صلیب د کمیټې په روغتون کې نورو معلولینو ته د وجود مصنوعي غړي جوړوي. میل آنلاین وړاندې د ملګرو ملتو د ماینونو د څانګې د راپور په استناد لیکي چې تر مځکې لاندې د ماینونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې د 2012 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ 15 برابره شوی دی. خبرونه لیکي چې د ماینونو د قربانیانو شمیر خصوصا وروسته تر دې زیات شوی دی چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سخت شوې دي. د افغانستان حکومت د ماینونو پر ضد نړیوال قانون لاسلیک کړی دی، خو طالبان او نور وسلوال دا ډول اصول نه رعایتوي.
په داسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره ملاتړ راټول کړي. افغان حکومت وایي دوی د یو داسې جامع محور د رامنځته کولو په اړه سلا مشورې کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه پکې شامل وي او د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په هر ډول خبرو کې برخه ولري. په عین حال کې زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو سره تر کتنو وروسته د سې شنبې په ورځ په کندهار کې د قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو او ځینو مدني فعالانو سره کتلي دي. نور تفصیل له اجمل انه.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت په قطر یا بل هر ځای کې د سولې د بین الافغاني خبرو نه مخکې هڅه کوي چې ټول سیاسي لوري او سیاسي قوتونه د سولې لپاره په یو محور راټول کړي او د سولې په حادثو کې یو واحد دریز ولري. دا خبره د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه دا یو محور د رامنځته کولو لپاره چې ټول افغانان پکې خپل شمولیت وویني سلا مشورې روان دي.
د یو شمیر سیاسي نو سره مشورې پیل کړې دي او لیدکاتي پیل کړې دي چې څنګه کېږي دوی په یو محور راټول شي او هغه محورونه چې مثال د مسکو د کانفرانس توګه یا د خطر د ناستې په اړه یا نورو ځایونو کې چې ناستې جوړېږي تاشکند کې یا په نورو ځایونو کې او دغه جدا جدا محورونه زموږ په نظر دا یو نتیجه نه رسیدي ځکه اجرایی بنه نه لري او حکومت پکې نشته.
د اجرایی ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون زیاته کړ چې د سولې لپاره د یو مشترک محور درامنځته کولو په هڅو سربیره حکومت د سولې د یو داسې مرکچی پلاوی پر جوړیدو هم کار کوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی شي او ورته د منلو وړ وي. سو د په وینا طالبانو ته داسې کومه پلمه پاتې نشي چې وزل بیا له بین الافغاني خبرو مخ واړي. د چې د داسې یو ټول شموله محور او همدارنګه د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو مرکچی پلاوی په اړه روانې سلام مشورې تر اوسه کوم ځای ته رسیدلې؟ ښاغلی خوزون وویل
د حکومت مشران پر راتلونکو څو ورځو کې به له نورو ټولو محققو سیاسي جهاتونو سره د مدني ټولنو له استازو سره او همدارنګه د ښځو له استازو سره وګوري او موږ هیله من یو چې ډېر ژر هم یو افغان شمول همه شموله یو حیات اعلان کو او هم د سولې یو ملي چتر د ملي اجماع تر چتر لاندې یو واحد غږ د سولې لپاره پیدا کو.
په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی او یو افغان شموله محور په جوړیدو سلام مشورې په داسې حال کې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ملي وحدت د حکومت لمشان او نورو سیاستوالو سره لیدونه او سلام مشورې ورسته کندهار ته تللی. نو مولیدا سې شنبه پورس په کندهار کې لا ځای چارواکو د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو لاستاسو قومي مشرانو او یو شپیر مدني فعالانو سره کتلې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال د هغه کسانو لخوا چې په دې لیدنو کتنو کې برخه لرله وای د لیدنې کتنې تر ډیره د افغانستان د سولې پاړه په ورستۍ هڅو په دې برخه کې پر سلام مشورو راڅرخېدي. اخو افغان ولسمشر په کابل کې د خبريالانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته ویلي د دې اړتیا د چسوله باید وکلمه نه وي بلکې آباد او دولونه دي په پام کې ونیول شي. لا ارکس خیو خبر پانه د خاغلی غنی لخلی وایي موږ چاته تسلیمي نشو ورکولای او تر هغه چې د سولې مذاکرات وي نتیجې ته ونه رسیږي موږ د خپل هرې لويشت خاوري دفاع کوو. خاغلی غنی زیاته کړی ټینګار دا دی چې وربند وشي او د هر اړخیزو مذاکراتو لپاره شرایط برابر شي. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سولې دروانو هڅو پاړه وویل چې د سولې مذاکره به قید او شرط ده خو د دې پوینه سولې قید او شرط لري او د افغانستان ملت د مذاکرو حدود ټاکي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالام په دې غونډه کې واغه د سولې په اړه د خبريالانو او مدني فعالانو دې غونډه ته پوینه کې وویل چې هیڅوک د جګړې دوام نه غواړي. خاغلی عبدالله د یو واحد غږ پر پورته کولو ټینګار وکړ او ویل چې پر سولې به معامله ونه شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو
وبجې او 22 دقیقې سوې. اختر توخی د زابل شاجوی څخه په خپل سیمه کې لیکلي خلیلزاد باید له طالبانو سره پر اوربند خبري وکړي. عبد الواحد مدقق لوګره د قطر په بل غونډه کې باید د اوربند خبره مطرحي افغانان ورته خوشبينه دي. نثار احمد الهام د هلمند له ناوی ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي پاکستان کې یو ډله سولې تکشنوي بلې ته دلې ته وسلې ورکوي لکه داعش او ردون کې لیکلي چې داعش د پاکستان نوی پروژه ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي او تر څو چې حکومت د طالبانو جنگی ماشین بند نکړي طالبان سولې ځکه نه کوي چې د بل له ادرس څخه د سولې خبري کوي. حکمت الله حماس له ندلیل کلی ک خلیلزاد واقعي سولې غواړي د سفرونو پر ځای د افغانان سره مخامخ کښینوي. آیت الله د کندهار له جړې ولسوالي لیکلي ک طالبان او امریکایان سولې وکړي بیا هم ګټه نه کوي. ګټه هغه وخت کوي چې له حکومت سره هم سولې وسی چې وینه تویدنه بند سي. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د شاروالی لخوا 4500 نیالګي کښینول سی دي او شاریان د غرض شاروالی باید په ګډه ساتنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالي څخه سمیولا حلمی تندر لیکلي خدای دې په هواد کې سولې راولي د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکلي په خوست کې د ام ټي ان شبکه ډیره ناکاره سوې ده چې خلک ورڅخه ګټه نیسي اخیستلی. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله او په افغانستان کې د غشبه د سهار و بجی او څلور وشت دقیقې سوی کوچنی ماشومان کولی سي د فلمونو پر لیدو سربیره په خپل هم د فلمونو په تولید کې ونډه واخلي. دغه تجربه د امریکا د متحده ایالاتونو د بالتیمور د لومړنیو زده کړو په یوه ښوونځي کې له څو کلونو راهیسې پیل سوې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي مستند فلمونه جوړوي چې یوه فلم یې د لیدونکو د غوروي سیمه ییزه جایزه هم ترلاسه کړې ده. د امریکا ژغ د یوې خبریالې د راپور مهمې برخې له نوریاس نوري ناوري.
د ماشومانو په لاس د فلمونو د جوړولو دغه تجربه د روټ برانچ پروډکشن اینڈ فلم اکاډمۍ ماسسې واتیا پیټیو ګرو د بالتیمور د لاکرمن بوندې په نوم د لومړنیو زده کړو په ښوونځي کې پیل کړې ده. په دې ښوونځي کې زده کوونکي له درې کلونو راهیسې د مستندو فلمونو په جوړولو کې ونډه اخلي او د صحنې تر شا حرفې هم زده کوي. میرمن ګرو د امریکا غږ خبریال ته چې د دې ښوونځي د فلمونو جوړولو ټولګي ته ورغلي د زده کړې د بهیر په اړه وویل،
دوی د چوکاټ نیولو، د فلم اخیستو، ایډیټ او نور شیان زده کوي، نور تخنیکي مسایل چې څنګه کمره ځای پر ځای کړي، په څه ډول ورڅخه کار واخلي او په څه ډول له صوتي وسایلو استفاده وکړي.
د ګروپ وینا د مستندو فلمونو جوړول د غرض ماشومان ته ډیر نور مسایل هم ورزده کوي.
موږ د مستندو فلمونو تدریس مهم او ارزښناک بولو، ځکه که ساده ووایو په دې فلمونو کې واقعي شخصیتونه د رښتینو مسایلو په اړه خبرې کوي. دا د ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې خپل غږ اوچت کړي او خپل ځان مطرح کړي.
د امریکا غږ خبریال میرمن پرسن د فلم اخیستو د صحنې په مهال څو ماشومانو سره هم غږېدلی او د هغوی نظرونه یې راخیستي دي. یوه ماشومه چې په دې ورځ د مستند فلم د جوړولو مسؤوله ده وایي، زه په څلورم ټولګي کې یم او نن مې د فلم سوژه ده، یو انسان څرنګه بل انسان وژني. نور ماشومان هم پر دې فکر کوي چې له څه ډېر ستړي شوي، یو پر زور ویلو فکر کوي، بل د پولیسو او تاوتریخوالي او ځینې نورو مسایلو. د دې ښوونځي د زده کوونکو په لاس یو جوړ شوی فلم هم تیر کال د لیدونکو د غوروي جایزه ګټلې وه. تیر کال زده کوونکو د سندرې یو کلیپ جوړ کړی و چې اوس د سیمې په ټولو ښوونځیو کې ورڅخه د یوې بېلګې په توګه کار اخیستل کېږي. د لاکرمن بوندي د ښوونځي مدیرې کمبرلی هیل چې د موسیقۍ د دې پارچې شعر لیکلی وایي، په دغو فلمونو او پروګرامونو کې د ماشومانو ګډون د هغوی د بیان قوه ښه کوي او په خپل ځانې ویسا زیاتېږي. زه متوجه شوی یم چې زده کوونکي د پخوا په نسبت اوس له یو بل سره ښه چلند کوي. دوی په دې پروګرامونو کې ګډون کوي، یو بل ته درناوی کوي، یو بل ته په سترګو کې ګوري او په خپلو ټولګیو کې په بحثونو کې فعاله ونډه اخلي. د دې ښوونځي یو زده کوونکی وایي، دا ښه او آرام نجلۍ ده، خو ځینې وختونه یې خبرې نور ناراحته کوي او اوس یې له نورو سره د تفاهم په برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یو بل زده کوونکی دغه پروګرام واقعا را سره مرسته کړې چې څرنګه خپل مطلب بیان کړم او هم مې پر ځان باور زیات کړی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې